نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د انسټیټیوټ ملي انسټیټیوټ یو شمیر ډیر غړي پرون پرتګال ته ورسېدل. دوی په لیسبون کې ویلي چې په همدې ښار کې به بیرته د انسټیټیوټ چارې له سره پیلوي او د افغانستان موسیقي به همداسې ژوندۍ ساتي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو اوس په مو کړی د دې ساعت خبرونه ده. طالبان وای د افغانیو د ارزښت ثبات لاس په کار شوی. یونما افغانستان ته د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او د امریکا ولسمشر هغه ایالت ته ځي چې بوړبوکۍ او طوفان پکې لسګونه کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیگانه وخته د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اقتصادي کمیسیون د دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچل او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګه نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوید او یو ډالر د ورځې په پای کې له 125 افغانیو سره بدلیده. د افغانیو د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه اند وچنده کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. دا خبره یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ټویټر لیکلی. د بیان له مخې د یونما مشرې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز دوشنبه ناوخته د افغانستان له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی دي. هغې له کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان له خلکو سره د ملاتړ لپاره ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اگست له 1 نیټې راهیسې له څه باندې 900 امریکایي اتباعو او د دایمي استوګنې یا ګرین کارت لرونکو سره له افغانستانه د وتلو په برخه کې مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې دې موده کې 409 امریکایي اتباع او 450 دایمي اوسیدونکي او کورنۍ له افغانستانه ایستل شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې وزارت لا هم له لسګونو امریکایانو سره په تماس کې دی چې غواړي له هېواده ووزي او دوی د سفر اسناد هم لري. په کندهار کې پرون 18 مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې تر بیا واکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د 2 وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ امیر شم سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیرو 4 کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ یې نه دي پیدا شوې. په کندهار کې د اسلامي امارت اړوند ادارو په ګډه د یاد جسدونو د شخولو پروسه شروع کړې. 19 جسدونه خاورو ته وسپارل شوه. د پاتو 2 جسدونو د شخولو پروسه به هم په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
دغه مړي د چارواکو لخوا نه دي پیژندل شوي او همداسې مجهول الهویا خاورو ته سپارل شوي. د طالبانو چارواکي داسې وخت په کندهار کې د لسګونو مړو د ښخولو اعلان کړی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره هلته له بېلابېلو سیمو د پخواني حکومتي چارواکو او عسکرو د وژلو راپورونه خپرېدل. طالبانو په دې وژنو کې تر ډېره لاس لرل رد کړي، خو په 1.5 پیښو کې ویلي چې لامل یې شخصي دښمنۍ وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کینټکی ته ځي څو د بوړبوکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېره اونۍ کې پیل شوو بوړبوکیو او تندبادونو د امریکا متحده ایالاتونو منځني غربي ایالتونه سخت زیانمن کړل او په کینټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالي تاوانونه یې رسولي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر بایدن فورس کمپل ښار کې د چټک خبرګون د عملیاتو په اړه معلومات ورکوي او بیا دوسن سپرنګز ښارګوټي ته ځي چې زیانونه وارزوي. د کنټکی والی اندی بشر دوشنبې په ورځ وویل چې لږ تر لږه څلور شپېته کسان بوړبوکیو او تنبادونو وژلي دي. دمګړۍ د کنټکی چارواکو خبرداری ورکړی چې ښاریان ممکن سږ ژمی ډېر وخت له مرکزګرمیو اوبو او برېښنا پرته تیر کړي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون ورځې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلون یې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تاړه. دا پریکړه لیک د نایجر او ایرلند لخوا وړاندې شوی و او په کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمي بدلون منفي اغیز وارزوي. د امنیت شورا 15 غړو له ډلې 12 هغو دغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه. هند له دې پریکړې سره مخالفت وښود. چین له رایه ورکولو ډاډه وکړه خو روسیې چې د ویټو حق لري دا پریکړه لیک رد کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د دې لنډې خبری برخې د سر راپور ته. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ 233 شاګردان او د هغوی د کورنۍ غړي بیګا د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسېدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرمست د لیزبون په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې په دې سره له افغانستانه د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د غړو او روزونکو د رایستلو بهیر بشپړ شو. هغه وویل اوس به پرتګال کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ فعالیت ته دوام ورکړي چې افغاني موسیقي ورسره ژوندۍ وساتل شي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه راپور برابر کړی چې جزئیات یې له صفی الله ستانکزی نه اورو.
سازونه او غږونه نور افغانستان کې نه دی پاتې. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د شاګردانو او هنرمندانو وروستۍ ډله پرون د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسېده. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست د خپلو شاګردانو او د هغوی د کورنۍ د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلی و.
It's the end of a very long journey to freedom.
دا د ازادي په لور د یو ډیر اوږ مزل پای دی. دا ډیر مهمه ده چې د افغانستان راتلونکي په یو خپلواک هیواد کې وګورو چیرې چې زموږ شاګردان نوې فرصتونه پیدا کړي او خپل هیلو ته ورسیږي.
دا وار 233 تنه د قطر پلازمینې دوهې نه د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسول شول چې پکې یو نیم سلطن د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان او روزونکو او پاتې نوري د هغوی د کورنۍ غړي وو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو او شاګردانو ته پرتګال پناه ورکړي. لیزبون ته پرسیدو د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هر یو غړی او شاګرد خوشاله دی او هلته پرسیدو کې د پرتګال او نورو ټولو له همکارۍ ستاینه کوي. لدی ډلې مرتضی محمدی وایي:
زه غواړم له ټولو مننه وکړم د هغو ټولو کارونو لپاره چې موږ ته یې وکړل او موږ یې له افغانستانه راوویستلو. له یو بد حالت یو ښه وضعیت ته یوې روښانه راتلونکي ته.
د انسټیټیوټ غړي شګوفه صافی ویل هیله منه ده یو ورځ بیا وطن ته ستنه شي او ځوان نسل ته موسیقي ورزده کړي.
زه ډیره خوشاله یم چې دلته به تعلیم وکړم. زما لویه هیله ده چې یو ورځ بیا افغانستان ته ستنه شم. له زیاتې پوهې او زیاتې موسیقي سره او هلته ځوان نسل وروزم.
پرتګال د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په غړو سر به ردنجونو فوټبال ټیم او د هغوی کورنۍ هم منلي او دمګړی 104 شپته افغانانو ته پناه ورکړي. ډاکټر سرمست وایي په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرانیزي.
موږ دلته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له یو لړ هدفونو سره پرانیزو او هم به د ټولو هغو خلکو لاسرسي ورتوي چې پرتګال کې اوسي. خو زموږ اصلي هدف ورسته پات ټولونو ته د باکیفیت موسیقي وړاندې کول وي او خپل انسټیټیوټ کې به شاګردان روزو. خو په اوږمهال کې موږ د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ګان کلتوري یا ملټی کلچریزم د یو مرکز په توګه ګورو.
ملټی کلچرالیزم
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنیدو سره د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې د موسیقي د زده کوونکو او روزونکو په مخ وتړل شوې. طالبان ویلي موسیقي ته اجازه نه ورکوي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر سرمست وایي د طالبانو دا وار رژیم به تر هغه پخوانی هم لږ وخت دوام وکړي.
زه باوري یم چې د طالبانو دا وار واکمني به د هغوی تر پخوانی دورې هم کموي. دا وار طالبان له یو متفاوت افغانستان سره مخ دي. یو متفاوت افغان نسل، یو ځوان او پوه نسل چې په خپلو ټولو حقونو خبر دی.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 کال کې په کابل کې جوړ شو. دغه انسټیټیوټ بنسټګر ناصر سرمست ویلي په تیر یو لسیزه کې د موسیقي یو ځوان نسل د دوی لخوا روزل شوی او اصیله افغاني موسیقي له اروپا او امریکا نیولې د نړۍ په بیلابیلو سټیجونو ننداري او اوریدو ته وړاندې کړي چې د ګڼو خلکو لخوا خوښه شوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه، راپورونه او د غرض ازادي رادیو ویډیوګانې زموږ په ویبپاڼه کې هم لیدلی شي او د غرض خبرونه او نور راپورونه هلته اوریدلی شي. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي رادیو ډاټ کام. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. ادرس دی facebook.com/azadiradio. زموږ د خبرونو سرټکی او د غرض د خبرونو لینکونه زموږ په ټویټر کې هم موندلی شئ. زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لویدیځ رسنۍ تورنې کړي چې د افغانستان د قضیه پر سر د پاکستان شهرت ته زیان ورسوه. هغه په رسنیو باندې دا تورونه پرون په لاهور کې د مارګلی ډیالوګ په نوم د یو څیړندوی بنسټ د پرانیستې پر مهال ولګول. خان ادعا وکړه چې د افغانستان د جګړې په خاطر پاکستان ډیره قرباني ورکړې. تفصیل له صفی الله ستانک زینا ورو.
دومخه سیاست یا دومخه لوبه هغه څه چې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت حکومت ګڼو چارواکو او لویدیزو سیاستوالو د افغان سولې په پروسه کې پاکستان پرې تورناو. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د غربي رسنۍ ویچې د افغانستان په قضیه کې تیر شاوخوا 15 کاله د پاکستان د بدنامۍ هڅې کولې او د دومخه لوبه تورې پرې لګاو. عمران خان پرون ناوخته په لاهور کې د مارګلی کلنی ډیالوګ څېړندوی بنسټ د پرانیستې پر مهال په دې اړه زیاته کړه.
کسی ملک میں 80,000 لوگ کیجولٹیز نہیں ہوئی
ہیت یہ وہ حیوات اتیا ذرا تلفات نہ درلودل کومو چھ د امریکا پ ائتلاف کی گڑون کھڑا و د ہیت یہ وہ حیوات داس چلویخ 50 لک کسان پ کور دین نہ بی زے نشول او کوم اقتصادی تاوان چ مکترا ورسید ہغه لسل میلیارڈ ڈالر زیات و مگر بیا ہم کتا سو د تیرو لس 15 کلونو خبرونه و گوری لوی دجو اخبارونو ہیت یہ و ہم پاکستان تا دی کارونو کریڈٹ ور نہ گڑ مگر بدنامی را اړول چې دو مخې لوبه مختوري غلطیانه هغه یې کولې مگر د ملامتې ګوتې پاکستان ته نیوله
او وو سارا سکیپ ګوټ پاکستان بن راځ.
عمران خان پر امریکا او نور لویدیځو هیوادونو نیوکه وکړه چې له پاکستان یې تمه درلوده چې جنگ ورته وګټي، خو د خبره پاکستان خپل د جنگ قربانیا او د ځان د ژغورلو هڅې کولې. خان چې دیو سیاسي سیړندوی فکری بنسټ مارګلی ډیالوګ په پرانیسته کې غږیده وویل دا د فکری بنسټونو د کمښت او د فکری هڅو د کموالي نتیجه وه چې پاکستان د لویدیځوالو ځواب په وخت ونه شو ورکولی او تل په بیلابیلو مسئلو کې پړ بلل کېده. لکه چې په 2001 کال کې د طالبانو اول رژیم د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو له امله وپرځېد، د دې ډلې اکثر مشران پاکستان ته وتښتېدل او هلته یې واړول. د راپورونو له مخې د پاکستان په کوئټه، پېښور او څو نورو ښارونو کې د طالبانو شوراوی وی او له هغه ځای د افغانستان د جنگ رهبری کېدله. پاکستان که څه هم هلته د طالبانو موجودیت نه رده، خو له دې منکر و چې د دې ډلې جنګیالیو ته په خپلو اډو کې روزنه ورکوي، څو یې په افغانستان کې د لویدیز له ملاتړ برخمن حکومت پر ضد وجنګوي. خو د امریکا د متحدو ایالتونو مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په یو بې مخین اقدام کې یو ټویټ ورکړ او پاکستان یې په دوه مخې او دوکې تورن کړ. هغه زیاته کړې وه چې پاکستان تیر 15 کاله امریکایي مشران ککړی وو او د امریکا 3.5 میلیارد ډالر له تراګری سره په مبارزه کې د همکاري په نوم وخوړل، خو په جواب کې دروغ وویل او دوکه یې وکړه. پاکستان که څه هم د امریکا دا تورونه په کلکه رد کړل او په ټرمپ او د هغه په ادارې توندنیوکې وکړې، خو له هغه رئیس د امریکا له کلنیو سلګونو میلیونو ډالرو